سلامونه وخت مو په خیر اوسه هم عظیم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کول ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سیسیورو بدلوی چې غګینه اوردل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانه اونۍ کې ویلي وو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. قغلی هنه کویل دی چې دا لوتکه د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی و بین کې ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بین کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه دې ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوریت نظام د پرزیدو پر مهال په خوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او هلیکوپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پوری دالوتکه او هلیکوپټری هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته د لمړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده یې د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د ښېګڼې او د کلیوالو پرمختګ د شاخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. څلور څلوېښت کلن حسین زاده له 2012 میلادي کال راهیسې په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیویا سیخه استازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وایي دا خبرمته له ډلې یو ژغورلې چې حماس تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتیدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرحان القاضي د غزې تړنګ په جنوبی برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تو 50 کلن القاضي چې د اسرائیل عربو د قبایلي ټولنې غړی دی د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حملې پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستبندۍ په فابریکه کې کار کوي. د ماس وسلوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو تر څنګ دا ټولنه هم په نخه کړې وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یرغمل کړل. او ورسته خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي هیواد یې د لومړي ځل لپاره هغه پلاستیک توغندی ازمایل دی چې په خپلې جوړ کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیا له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه بیا غواړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د عملو د مخه ونیسي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ورشو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزاد ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې ورزش ریاست یو چارواکي د دغو بندیزونو پخلی وکړ.
رهبری د هر ادارې د هر ریاست د هر وزارت له دې وروسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکه او هلیکوپټری به طالبانو ته ورنکړي چې د 2020 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. د سیاسي چارو شنونکي
اتسوي امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مثلا نه سوال دا به ګرد اسانواله خولې ګنډې په ټلران پر بازار تړو.
او په نړیوال مسایلو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تالې څنګه ونیز پروګرام هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوي چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز استاید کړی دی. نورحال د فیروزیزی پراپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د غړو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالي یا فری فایټ هم بندې کړی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولاس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د تلون نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مله ټاډاینی واقعاً ډېرې او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ا امریکا او ازبکستان هوکړ کړی هغه لوټکی او لیکوپټری چې د 2023 کال په اگست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټان لخوا ازبکستان ته لیږدول شوی په غیبات کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دیوات یوې رسنۍ ته ویلي چې د غلوټکی د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا او ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت خبرګون راپارولی، خو د یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکو په باور امریکا د غلوټکی چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د پوځي مرستو برخه دي د ځان مالکیت ځکه ګڼي چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
متحده ایالات او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2023 کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوی پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولی. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلی چې دغه تجهیزات هیڅ کله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سه‌شنبه د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ازبکستان غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل، چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک مشکل د گذشته وجود داشت، مسؤلین
په خاطر دې یو ستونزه موجوده و. د اردو مسؤلین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسناد او نورو لازمو مدارکو د سب په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه و. خای په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي، ممکن دا سهوه او تیروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایي ها ای کار نه کړند.
د افغانی لوري دا ادعا لري چې دغه تحریه د افغانستان د نظامی قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوري ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته، اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی.
خو د تېر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوځ په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدامونو پورې سجل شوی وو، یعنی سجل په دې معنا چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زمونږ یو ملي پانګه ده، هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زمونږ د ملي شتمنیو په حق باندې پریکړې وکړي او یا هغه چاته په ډالۍ کې ورکړي. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زمونږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت و هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغو نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث دې کېږي چې زمونږ دم ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګې به متاسفانه هم تالاشي او هم به نور باندې پریکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د افغان پوځ پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې. د دې کې یوازې شپږ څلوېښتې ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نورې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د دریو کلونو په تېرېدو لا هم په دې دواړو هېوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسکړې چلوونکو د طالبانو د حکومت تل خو د دوی پر کار د بندیز پاک سلام الکی خپلې خولې ګنڈلې دي. اسکړې چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، خزي، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، شدې ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ورور خولې ګنډلې دي، اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مثلا نه سوال دا به ګرد اسان والا خولې ګنډې په ټلران پر بزان تړو یو لکه شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دي اسان والا یې سر دمکاری وسته د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول چې دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته وایي او طالبان ته وایي دا یو سل و دېش ثانیه ریډي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو کنه وسول موږ ور په ټلران باندې زنجران راغواړو بلاسو ته او ما دا خلیه ګندو.
بلخوا د چمن د ځای کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډول وایي د اس گاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې اس گاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلک دی اسان والا مش دا وای چې کدا حکومت کو حکومت یم کاری دی سره وکی تر په در خلک دی در چا سر دی یم کاری وکی حکومت ګوره شان مور پلار مور پلار به چې د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم مو کی دار غریب دار عوام سره به خپل هم کاری وکی ځکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه په هیجی طالبان ولی دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونی نه دی کړی. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سمحال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د زپل عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بيزای شوی خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوې. اسرائیل بيزای شوی ملکیان د سمندر پر غړه په ځنګړي اسوګنځینو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په ترانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیل په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې لسیمو د ملکي وګړو د استلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولي دي. دا انتقادونه تر ډیره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایرالبلخ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې نه کسان په خانیونس کې 15 او په رافح کې 3 کسان وژل شوی دي. د جګړې له پیلې وروسته د اسرایلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا لڅلويخ ضرورت څلور سو زیات فلسطینیان وژل شوی او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه څو ځلې بې ځای شوی دي. مرستندوی ټولنې وای د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو لجدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برم تکړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنداو چې اسرایلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته خپل مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرایلو دا فرمان هغه محل ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. د سیمهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو ارخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرایلو لزندانونو د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یو سلونه او اسرایلی او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې پر روان کال کې ل 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغي لامل مړ شوی دي. د سازمان بیگانه وخت په راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې سږ کال 2309 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو لامل مړ شوی دي. د سازمان پرون دوشنبه د وګي په 15 مانا وخت د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 1015 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 1,300 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال لپاره د کانګو تبې د درش په تمرینو په ګډون وسوا واو یا په حساب شوې دي. دا راز د وی مړینې په درلودلو سره د ملاریا 14.68 څخه ډېر شکمنې په حساب شوې او د ډینګې تبې 390 په راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغي اخته شوي او یو شمېر روغتیايي کارکونکي وایي په دغه ناروغي او اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي رضاکار دی په خپل سیمه کې د تنفسي ناروغي او د ډېرې دوه په اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، بيشته ای ولري، همدارنګ سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خوړو بسانه نشتی راولي. او بل د زمنګ نګدي روغتي مرکزونو کې دوايي نشته دي، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو لامل دي. مړینې د ډېرې دوه لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول نو دی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل نو دی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډېر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټرافیکي پیښو له امله په مړه شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانی دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر که تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خیله هم کال نوی پوره شوی ته په د کابل لوګر په لوی لار رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکو فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو له عمل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. د یادونه وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو به احتیاطي هم د ترافیکی پیښو لامل بلل کیږي، که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکی پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونه دوه نیمایي کې درته د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونیس پروګرام لرو، خو تر دې مخکې خبرونه